السلام علیکم لاس بجیشوی قدر من اوریدون که یوزل بیا ز اسمت ساروان در ته هر کلی ویم پا دی خبرونه که چی ده آصف حبیبی پا تخنیکی همکاری ورندی کیشی اوری چی پا غزنیک او زابل که زینی خلق وی چی ده بحرانه و طالبانو پنوم ده داعش فعالیت پا که زیاد شویده د کانکور د ازموینې د نتیجې چارواکي وایي چې نن به د کانکور ازموینې اعلان کړي د ازموینو نتیجه اعلان کړي د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی بشپړ خبرونه واورئ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي د دغه وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو رئیس او د کانکور د ازموینو د نتایجو د اعلان د کمیټې یو غړي نذیر احمد کاماوال شیبه مخکې په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل خاغلی کمالوال وایي چې سکل د کانکور په ازموینه کې د شفافیت برخې ته جدي توجه شوې ده د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو لمخې سکل به شاوخوا 15 کسان د یواد خصوصي پوهنتونونو 15 کسان نیمالي دولتي مؤسساتو او نږدې 15 کسان هم خصوصي پوهنتونونو ته جذب شي د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده د لغمان ولیوان سرحدي ځواک ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې 2 کسه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي ښاغلي ځواک په وینا دغه پیښه نن سهار شاوخوا 5:30 بجې شوې ده او ټپیان پر وخت سره روغتونونو ته رسیدلي دي په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ارکلی لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي د ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په نړیوال شلاوریز جام کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې ته په پام سره د ننګرهار چارواکي او ولسونه غواړي خپل ملي لوبغاړي په تود هر کړي او ځانګړي میلې سره وستایي
یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویناو سربېره په دغه مراسمو کې ځانګړي ملي اتڼونه ترسره شي ولوبې چې په ډېر مهارت سره برابر شوي هغه به ترسره شي
خاغلی خوګنی وویل یو شمېر ملي سوداګر به له افغان لوبغاړو سره مالي مرستې هم وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو لوبو په نړیوال جام کې نن یوازې نه یوازې د لس غوره ټیمونو په قطار کې راغلی بلکې د ویست اندیز پیاوړي ټیم ته په ماتې ورکولو په بې ساري ډول وسلید او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثار په وړاندې دا شان بدلیږي یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله یو سترلینګ پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 633 افغانۍ او دا هم څو بهرني خبرونه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري کاندید شي پرونه په ویسکانس کې وویل د ناټو غړي به د تړون کې په مناسب او سم ډول خپل برخه په غاړه نه اخلي د امریکا د ولسمشرۍ دغه احتمالي کاندید همدارز وویل څوک چې په ناټو کې خپل ونډه نه پوره کوي باید له دې تړون ووسی ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونه کړې وې د مسلمانانو په امریکا کې د میشتو بهرنیانو او د امریکا د حکومت د پالیسیو په اړه لانجمنې خبرې کړې دي یونان د هغه لنجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي د یونان INA دولتي خبري اژانس نن وویل تر روانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان د لیسبوس ټاپو څخه نږدې 250 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلي بندر ته ولیږل شي د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې دوی ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني بلل دي. ترکیه په خپله خاوره کې د سوریې، عراقي، افغان او نورو ملیتونو د پناه غوښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو بوخته ده. ټاکل شوی ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د هوایي ډګر لس ورځې وړاندې دغلته له دوو ځانوژونکو چاودنو وروسته تړل شوی او د بروکسل د هوایي ډګر مشر ارنوت فیس تیره ورځ وویل که څه هم د هوایي میدان به په پوره ډول فعال نه شي، خو د هغه په خبره پرانیستل یې هیله بښونکې دي. د تېرې مارچ میاشت په 2 د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر او میترو کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووژل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د الشباب وسلوالې ډلې یو مخکښ کړی وژلی دی. د پینتاګون ویان پیتر کوک وایي حسن علي دوهوري د مارچ په 1 د یو راکټي برید ښکار شوی. متحده ایالات وایي نوموړی په سومالیا کې په 2 لویو حملو کې روتلو. راپورونه وایي چې علي دوهري له کینیا سره پر پوله د سومالیا په جیبل سیمه کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي ویلي د الشباب د دغه مشر وژنه به د نورو حملو لپاره د دې ډلې توانمندي په لویه اندازه کمزوري کړي. او وروستی خبر دا چې د سوریې پوځ د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې یوه ډله ییز قبر موندلی. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي په دې ډله ییز ګورګي کې شاوخوا 40 جسدونه پراته دي. د سوریې حکومتي ځواکونو تېره اونۍ پالمیرا له داعش څخه بیرته ونیو. د بشري حقونو ډلو ویلي د داعش وسلوالو په پالمیرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 270 کسان په ډله ییزه توګه وژلي دي. پالمیرا تاریخي ښار د 10 میاشتو لپاره د داعش تر ولکې لاندې و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 10:00 شوې. د غزنی او زابل اوسیدونکي په خپلو ولایتونو کې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي.
د نورستان اوسیدونکي په لاره کې له امنیتي ستونزو شکایت کوي.
عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پرېوته چې د خلک رفتامت هم نشي کولی.
افغانستان ته $1.5 میلیون تشویقی مرسته ورکړی شو. د مخابراتو د وزارت له لوري د نوښت دیوې په نوم جایزې ورکړی شوې.
اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګره مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسې کې موږ سره شامل شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې ته منتظر کسان د خبر وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. د داعش په نوم یو شمېر وسلوالو ډلو د طالبانو سره په توپیر د غزنی او زابل په ځینو ناامنو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. د زابل د ولایتي شورا غړي او په ولسي جرګه کې د غزنی استازو ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
وروسته له دې چې په نورستان او کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه د ځینو چارواکو لخوا تایید سوه، اوس دغې ډلې په ناامنو غزنی او زابل ولایتونو کې هم فعالیتونه پیل کړي دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي محمد عارف رحماني د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د داعش اړوند کسانو په دغه ولایت کې ځانته د مرکزونو په جوړولو پیل کړی دی.
عملاً
موږ پوهیږو چې دوی د غزنی په ستراتیژیک ولایت کې د هغې د جوړولو هڅې کړي، کسان یې جذب کړي او ظاهراً په ځینو سیمو کې هم بریالي وه. زموږ د معلوماتو له مخې د جاغوري ولسوالۍ په سرحد کې، په ګیلان ولسوالۍ کې، خاک افغان ولسوالۍ کې، دغه راز د اندړ او اجرستان په ځینو سیمو کې د داعش په څیر یو شمېر کسان شته. څوک کولی سي اندېښمن ونه اوسي؟ دا د پراختیا په حال کې یوه سرطاني ډله ده. په همدې حال کې د غزنی یو بل تن استازی چمنشاه اعتمادی وای د دغه ولایت نام نو لسوالی په ځنګړې توګه د داعش او نور وسلوالو د جلب او جذب او راټولېدو په سیمو بدلې سوی دي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له دې اړخه ډېر اندېښمن دي. د پداسل کې د چې په وروستۍ کې د غزنی ځینو چارواکو ویل د اسلامي دولت سختریزې ډلې وسلوال د زابل له خاک افغان څخه غزنی ته تللی دي. مخکې تر دې د کندوز د امنیې قمندانۍ چارواکو هم د دغه ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیلېدو خبره کړې وه. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا ځینې مسؤلان هم وایي چې په داعش پورې اړوند کسان له طالبانو څخه په توپیر سره د دغه ولایت په نامنو سیمو کې راپیدا سوي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پراخ مالي امکانات او پرمختللي جنګي تجهیزات لري.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي. سلاوي موډرنې دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته کورو ته دوی کم ځای کې چې دوی کورونه وي، هلته افغانان هېڅ نه ورپرېږدي هغه منطقې ته.
د دفاع وزارت که څه هم په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ګډوډ فعالیتونه نه ردوي، خو ټینګار کوي چې دغه ډله به په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسېږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د لغمان تالینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې په لاره آزاد تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت تر اوسه پورې بریالی شوی نه دی چې د لارې ستونزې حل کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د غربي نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناست وي، او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي.
او عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پریوت چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې، یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای د طالبانو له خوانه درول کیږي، اړو دول د ګډوډي د حکومت له خوانه کوم اداره نه سد جال د غلارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیر څو میشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لار کې وژل شوي او نور زیاتی وهل شوي او زورول شوي دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونځي خبر کړي، خو تر اوسه له لارې پراته خنډونه نه دي لري شوي. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکي د لغمان پالینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبې سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره، او کاملاً دغه درې ولسوالان د غربي نورستان، دغه درې ولسوالان نورګرام، دواب، منډول، دا ولسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعاً لاره ستګ راتګ نشو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي، خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او د لغمان د چارواکو سره په دې موضوع کې خبرې وکړې چې د لارې د امنیت په وخت کې هغوی څه خلک شخص لغمان ته ورغلم، جنرال وزیر صاحب او جنرال قمندان سره مې سره مې ولیدل، او هغوی ته مې خپل اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه.
د لغمان امنیې قمندان جنرال متي الله خان صاحبي ازادي راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت پالینګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی، او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزه کلنیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم دې ځان کا نه دی مکای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د مالی وزارت وای نړیوال بانک ورسره شمنه کړی چې د کورنیو عوایدو د ډیروالي له کبله به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کال 300 میلیون ډالره امتیازي پیسې ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د همدې موافقې له مخې اوس نړیوال بانک 168 میلیون ډالره امتیازي پیسې ورکړي او ممکن همدومره نورې د روان کال په دوهمه نیمایي کې ورکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د مالی وزارت وایي د کورنیو عوایدو د زیاتېدو له کبله نړیوال بانک 168 میلیونه ډالره امتیازي پیسې ورکړي دي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی او د بودیجې عمومي رئیس ضیاءالرحمن حلیمی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د عوایدو د ډېرېدو له کبله له افغانستان سره د نړیوال بانک امتیازي مرسته په تیرو 15 کلونو کې بې ساري ده. ښاغلی عبدالرحیمزی ویل نړیوال بانک سره د افغان حکومت په وروستۍ ناسته کې دغه بانک ته د افغانستان مالي اصلاحات د قناعت وړ و، نو ځکه یې افغان حکومت ته 168 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي دي.
زمونږ همکارانو چې د مارچ د میاشتې په درشمه نیټه له نړیوال بانک سره ناسته درلوده، په دې ناسته کې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو د هغوی لخوا بریالي ارزیابي شول چې دا د افغانستان د ملت او حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
تیر کال د افغان حکومت او د افغانستان لپاره د بیا رغونې د وجهي صندوق چې مشري نړیوال بانک کوي ترمنځ داسې هوکړه وشوه چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په بدل کې به تر راتلونکو دریو کالو پورې د کال 300 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي. د 1949 مالي کال لپاره افغان حکومت ته د کورنیو عوایدو 114 میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې د مالی وزارت په خبره له دغه هدف 8 میلیارد زیات عواید ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د مالی وزارت د بودیجې عمومي رئیس ضیاءالرحمن حلیمی وایي 1995 مالی کال لپاره دوی ته د کورنیو عوایدو په برخه کې د 101.1 میلیارد افغانیو هدف ورکړل شوی چې په لومړۍ روبه کې څه باندې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي دي. ښاغلی حلیمی هیله مندي ښیي چې په روان مالی کال کې به هم د کورنیو عوایدو په برخه کې ټاکلي هدف ته ورسیږي چې دا به له حکومت سره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د باور لپاره ګټور ګام وي.
هغه کورنۍ وایي چې موږ د پیسو له نړیوال صندوق سره ژمنه کړې وه ډاډمن یو چې پورته به وي. 101.1 میلیارد افغانۍ مو هدف ټاکلی چې دا د بودیجې په سند کې هم راغلی او تر اوسه په حدود 3.4 میلیونه ډالره مو ترلاسه کړي چې دا په مراتب د تیر کال د 3 میاشتو څخه لوړ دي.
د مالی وزارت په داسې حال کې په مالی نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي چې د جمعې په ورځ په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر استازي په حکومتي ادارو کې پر موجوده فساد انتقاد وکړ. د مالی وزارت وایي دوی هم په ګمرکونو او په نورو اړوند ادارو کې د فساد د صفر کېدو ادعا نه کوي، خو سپارښتنه یې دا ده تر هغې چې ولس، مدني ټولنې او رسنۍ د فساد په له منځه وړلو کې له دوی سره همکاري ونه کړي، په یوازې ځان د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه بریالی کېدای نه شي.
د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو پایلوبه نن د افغانستان په وخت په 8:30 دقیقې د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ کیږي. ویست انډیز هغه ټیم دی چې افغانستان په دغو سیالیو کې مات کړ او انګلستان هم نږدې و چې د افغان لوبغاړو له لورې مات شي، خو نن دغه دوه ټیمونه په پایلوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا هم د سپورت مینوالو لپاره یو خبر. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. دغه خبره دغه وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو رئیس او د کانکور د ازموینو د نتیجو د اعلان د کمیټې یو غړي نذیر احمد کامول له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له ښاغلي کامول سره اجمل تورمن مرکه کړې ده.
کمال صاحب، داسې معلومه نه ده چې څومره کسان به لار پیدا کړي سږ کال د دولتي لوړو زده کړو مؤسسو ته او څومره به شخصي ته لار پیدا کړي؟ بله کمال صاحب، د پخوا په پرتله باندې د کانکور د ازموینو د نتایج په اعلان کې د شفافیت په اړه ویل شوي ول، څومره به رڼا او شفاف وي دغه نتایج؟
بل ډېر ادارې دا به فکر وکړم چې بې ځایه شي. انشاءالله تاسې مطبوعات مدني ټولنې دا ټول هېوادوال به نن وویني چې په دې څومره شفافیت په دې په نظر کښې نیول شوی. که زه درته په توګه کښې ویم چې په مجبو کښې د اوسني نظام او اوسني دولت لویه لاسته راوړنه د کانکور شفافیت دا به انشاءالله نن ټولو هېوادوالو ته واضح شي او په ډاګه به شي.
د کانکور د ازموینو د نتیجو په اړه مو د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو د رئیس او د کانکور د ازموینو د نتیجو د اعلان د کمیټې د غړي نذیر احمد کامول مرکه له ازادي راډیو واورېده. اوس به هم له اسدالله لودي نه واورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
د سولې لپاره روانې هڅې او د زیاتېدونکې بیکارۍ په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د افغانستان د سولې په اړه پاکستان ته تمه بې ځایه ده. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید افغان حکومت له نورو لارو چارو کار واخلي او نور د پاکستان په تشو ژمنو باور ونه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت باید اوس له چین، امریکا، بریتانیا، روسیې او د ملګرو ملتونو له سازمان څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې موجوده وسلوال مخالفین وځپي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د سولې لپاره هغه مغرضې کړی او غیر مسؤوله وسلوال هم له ځانه لرې کړي چې سوله د ځان په زیان بولي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو نوي استازي د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. په مطلب کې د تادامیچ یا ماموتو په حواله لیکل شوي د امکان تر حده هڅه کوي چې د جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ د رښتونو خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو دغه نوی استازی به په راتلونکې جون میاشت کې په افغانستان کې خپله دنده پیل کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ترهګرۍ ملاتړي باید تحریم او فشار پرې راشي. په سرمقاله کې راغلي چې د بروکسل په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې وروستیو خونړیو حملو وښوده چې ترهګر مرز نه لري او باید په هره لاره چې وي فشار پرې راوړل شي او له منځه ولاړ شي. سرخط ورځپاڼې بیا روانې بیکارۍ ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې بیکارۍ د افغانستان دننه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او همدغه بیکارۍ د بېوزلي، ناامني او اعتیاد مهم لامل هم دی. د مطلب لیکوال ویلي اوس د هغو کسانو شمیر چې دندې نه لري د هغو کسانو په پرتله څو برابره زیات دی چې څه نا څه کاري مصروفیتونه لري. د دغه مطلب د لیکوال په باور حکومت ته پکار ده چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره صنعتي، اقتصادي او کرنیزې فابریکې جوړې کړي چې له دې سره به کاري زمینې برابرې او اقتصادي وضعیت به هم یو څه ښه شي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزلو، یتیمو او کارګرو ماشومانو ته قلمونه، کتابچې او بکسونه ورکړل. دوی خپل دې پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی او ویل چې هدف یې د بېوزلو او بې سرپنا ماشومانو سره مرسته ده. ابراهیم صافی په دې موضوع راپور لري.
بېلابېلو مدني ټولنو او بنسټونو له دې وړاندې هم له بېوزله او بې سرپنا ماشومانو سره مرسته کړې وه، خو د مدني ټولنو د شبکې مرسته یو څه نوې بڼه لري. دې شبکې د شنبې په ورځ لسګونه بېوزله ماشومانو سره د 15 کتابچو، قلمونو، پنسلونو او بکسونو مرسته وکړه. دوی خپل دغه پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی و او ویل یې چې هدف یې د بېوزله ماشومانو ملاتړ دی. د دغې ټولنې یو تن مسؤول علي پرویز ازادي راډیو ته د یاد پروګرام په اړه وویل:
موږ غوښتل چې یو شمېر ځوانان یو بل سره لاس ورکړي او دغه جشن په ټول افغانستان کې سرتاسري کړو. د خوښۍ ځای دی چې شاوخوا 9 ولایتونه په دغه جشن کې فعال ګډون لري. د حمل دریمه زموږ د کمپاین د پیل ورځ وه. موږ زیات شمېر قرطاسې ټولې کړي او بېوزله ماشومانو ته مو د کابل په څو ولسوالیو او نورو ولایتونو کې وویشلې.
د مینې کولو په دغه جشن کې هغه ماشومان هم وو چې د سرک لغاړې او یو شمېر نورو ځایونو کې هګۍ، پلاستیک، پیرکي او ځینې نور څیزونه پلوري. دوی چې په سیرو کې خوشحالي ښکارېدله ویل یې باید نور بنسټونه، سوداګر او خیریه موسسې هم له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. له دوه تنو دغو بې وزله ماشومانو سره مو خبرې کړي دي.
زما نوم فردوس دی، پیرکی پلورم. زه له دولت نه غواړم چې ما ته قلم او کتابچې راکړي تر څو زه خپل زده کړې وکړم. نوم مې اختیار دی. له دولت نه غواړم چې مونږ ته کتاب، قلم، کتابچه راکړي چې مونږ وکولی شو خپل زده کړې وکړو.
له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو او مرکز کې د بېلابېلو بنسټونو لخوا د افغان بې وزله ماشومانو سره مرستې شوي دي، خو دغه بې وزله ماشومان بیا له دوی سره تر دې دمه شوې مرستې کافي نه بولي او وایي چې باید حکومت، مرستندویه ټولنې او بنسټونه له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی خپلو ارمانونو ته ورسیږي. بېکاري، ناامني، کډوالي او یو شمېر نور هغه څه دي چې تر ډېره یې افغان ماشومان د زده کړو نه محرومه کړي دي چې له دوی سره د درسي موادو مرسته کولی شي دوی بیرته زده کړو ته وهڅوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نوښت ټي وي په نوم د سیالۍ د یو پروګرام ګټونکو ځوانانو ته جایزې ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په راپور کې.
د نوښت ټي وي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه پروګرام دی چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې نوښتګر ځوانان هڅوي او ملاتړ کوي. د دغه پروګرام ملاتړ د نړیوال بانک لخوا کیږي او د شنبه په ورځ هغو ځوانانو ته جایزې ورکړل شوې چې د ټکنالوژۍ په برخه کې نوښت کړي. د دغه وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست مشر وایس پایاب د شنبه په ورځ یو شمېر ځوانانو ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې وویل چې دغه جایزې په دریو برخو کې ځوانانو ته ورکړل شوې دي.
د ډي وي برنامه سیده په دې کې موږ درې نوه مختلف کټګریانې لرو. اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګره مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسې کې موږ سره شامل سي. دویمه برنامه سیده هغه ننګونې چې په حکومتي اداراتو کې ستونزې دي هغه موږ اعلان ته سپارو. د هغه په نتیجه کې هغه افغانان چې څه په افغانستان کې داخل دلته دي، څه بهر دي، دوی کوی چې هغه ته سیالیو کې موږ سره اشتراک. درېمه سیده هغه عمل کټګري ورته ویلی شو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2013 میلادي کال کې ترسره شو چې د بېلابېلو دولتي ادارو ټول ټال نه بېلابېلې ننګونې اعلان شوې وې. دوی وایي چې د سیالۍ ګټونکو ته به مالي انعامونه هم ورکړل شي چې له 2000 امریکایي ډالرو څخه پیلېږي. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان چې د ډي وي د دې پروګرام په درېیم پړاو کې ګټونکي شوي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې رغنده رول ولري.
د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیټه وایي ټول حکومتي تړونونه د شفافیت په خاطر 40% په نوي سیستم کې شامل شوي دي. دا خبره د دې کمیسیون غړي او د مالیه وزیر اکلیل حکیمي پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي د حکومت د تدارکاتو پر سیستم انتقادونه کوي، د مالی وزیر وایي ټول حکومتي تړونونه 40% په نوي سیستم کې شامل شوي دي. ښاغلی حکیمي چې د تدارکاتو د ملي کمیټې غړی هم دی، دا خبره د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د وویل له څه باندې یوه کال راهیسې هسې تیزې شوي چې په حکومتي تړونونو کې د فساد مخه ونیول شي او پروژې پر وخت پلي شي. د تدارکاتو د کمیټې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه وویل،
دې کمیسیون په 1949 کال کې د 109 میلیارد افغانیو په ارزښت 900 تړونونه بررسي کړي. د 130 میلیون افغانیو په ارزښت 125 تړونونه منظور کړي. د 6.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 67 تړونونه رد شوي دي. په دې لړ کې 14 میلیارد افغانۍ دولت ته سپمول شوي دي.
د وویل له کومې ورځې راهیسې چې د تدارکاتو کمیټه جوړه شوې، د تړونونو او داوطلبیو په غونډو کې د کورنیو څېړنیزو موسسو پر استازو سربیره د بهرنیو موسسو لکه د سیګار، سیسکو او ځینو نورو استازي حاضر وي. ولسی جرګې د تدارکاتو د کمیټې د غړو ارګانونو مسؤلین د دې لپاره استجواب کړي و چې د جرګې د ځینو غړو په خبره په تړونونو کې شفافیت نشته او د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر انکشافي پروژې نیمګړې پاتې دي. د مالی وزیر وویل کومه پروژه چې تصویب شوې وي اړوند ورګان مکلف دی چې پلی کړي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور چې دی هم د تدارکاتي کمیټې غړی دی ډاډ ورکړ چې د تدارکاتو په نوي قانون کې اصلاحات رامنځته شوي او د تصویب لپاره ملي شورا ته سپارل شوی دی.
لنیک مرغه د مسلکي او تخنیکی توجیهات په شاملولو سره د تدارکاتو ډیره برخې مخ په اصلاح کې دودي. مونږ هیله من یو چې په روان کال کې د دې موضوعګانو حقوقي اړخ قوي او په ډیرو ناڅیزو نیمګړتیاو سره وړاندې شي.
د اقتصاد وزارت چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو سیړل په غاړه لري مرستیال محمد اسماعیل رحیمی وویل چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو لپاره یې مسلکي ناستې تنظیم کړي او د پلي کېدو یا نه پلي کېدو راپور یې پرته له ځنډه د وزیرانو شورا ته سپاري. د تدارکاتو په کمیټه کې د درې واړو شامل ارګانونو مسؤلینو وویل د ځینو پروژو د نه پلي کېدو لاملونه ناامني ده. لناسته ورسته د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی آزادی راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې اصلي موضوع د دې له امله ښه توضیح نه شوه چې د جرګې اکثرو غړو د خپلو سیمو د پروژو په هکله پوښتنې مطرح کړې. د جرګې اداري پلاوي د جرګې اتلسګونو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې ځینې وزیران د خپلو کمیسیونونو ته ور وغواړي او د نیمګړو پروژو ستونزې د ورسره شریکې کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوی اونیسې لړۍ لرو ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. په هرات ولایت کې د هلوچستان سیمنټ پاکۍ د مسې برمته شوي کارکوونکي خوش شوه. په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلي لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. یونان د هغې لانجمنې موافقې پر اساس چې تېره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسټیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید سره د الشباب وسلوال ډلې یو مخکښ غړی وشړلی دی. او د سوریې پاو د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې یو ډله ییز قبر موندلی دی.
د روانې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه ژوند په شیبو کې او دغه راز مخکښې ښځې اونیزه لړۍ لرو. خو تر دغو ټولو وړاندې به فریبا ساحر درته ووایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې او همداراز مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د پاکستان چاپ ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپلې پرونۍ مقالې کې لیکلي چې افغان مشرانو د دغه هیواد پر پارلمان تر برید وروسته د مسولیت کوته پاکستان ته نیولې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغان مشران داسې مهال یو ځل بیا پاکستان ملامتوي چې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ ته نږدې د دوشنبې په ورځ څلور توغندي ولګېدل چې څو دقیقې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سرپرست چې د امنیتي مسایلو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره ولسي جرګې ته وربلل سوی و وویل چې د پاکستان امنیتي کړۍ طالبان هڅوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیم کړي. دغه راز ورځپاڼې د افغانستان د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار هغه څرګندونې هم راخیستې چې د پاکستان پر تګلارې انتقاد کړی دی. ورځپاڼه د مسلم یار له قوله لیکي چې وایي نور د سولې د راوستو په برخه کې پر پاکستان باور نسي کېدی او د هغه په باور که چیرې د افغانستان د سولې په خبرو کې پاکستان شکیل وي نو د بریالیتوب هیله نسي کېدی. ورځپاڼه لیکي اوس پوښتنه دا ده چې د سولې خبرو د ردولو په اړه د طالبانو د پرېکړې مسؤل څوک دی. د ورځپاڼې په باور د دې پوښتنې ځواب کېدی سي په هغو اعلامیو کې وموندل سي چې د طالبانو پر وی پاڼو خپرې سوي دي. لیکوال زیاتوي چې د طالبانو دا پرېکړه یوازې په افغانستان او امریکا پورې اړه لري ځکه د دوی په باور که چیرې دوی د اعتماد جوړونې لپاره له ځانه انعطاف ښودلی وای ښایي طالبان به دې کار ته حاضر سوي وای. له همدې کبله د ورځپاڼې په خبره د سولې خبرو په ناکامۍ کې د پاکستان ملامتول غیر عادلانه کار دی. په همدې حال کې د لیکوال په خبره ځینې داسې کسان هم شته چې نه غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا ډېر سي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال هغه کس دی چې د ورځپاڼې په خبره له مشرانو یې غوښتي چې د دې ډول څرګندونو څخه ډډ وکړي، ځکه کولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو منفي اغیز وکړي. بلخوا پاکستان هم د ورځپاڼې په خبره پر خپل دریځ ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې د پاکستان د هڅو پر صداقت شک نسي کېدی. دغه پاکستاني ورځپاڼه وایي افغان حکومت باید د نورو د ملامتیا پر ځای پر خپلو ستونزو غور وکړي. بلخوا د بریتانیا چاپ انټرنیشنل بزنس ټایمز خپرونې په خپله یوه مقاله کې د ملا رحیم په نوم د یوې ملیشیا ډلې د مشر په اړه څرګندونې کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش وسلوالو په وړاندې مبارزې سره یو ځای سوی دی. لیکوال لیکي ملا رحیم د شینوارو له ټبره دی چې له خپلو لسګونو پلویانو سره یې په دې وروستیو کې دغې مبارزې ته مټې رانغښتې دي. نشریه د ملا رحیم له قبله لیکي چې 1320 تنه پلویان یې په ننګرهار کې له سیمه ییزو پولیسو سره یو ځای سوي دي. د ننګرهار د اچین ولسوال هم د لیکوال په خبره دا موضوع تایید کړی او وایي له دې سره دوی اوس په یادې ولسوالۍ کې 280 تنه سیمه ییز پولیس او 80 تنه د پوځ سرتیر لري چې دا د دغې سیمې د 80% برخې کنټرول ډاډمنولی سي. په مقاله کې د ملا رحیم له قوله ویل سوي چې د نوي بریدونو ګواښونه لا هم په لوړه کچه پر ځای دي او د ده په خبره د پاکستان د تیرا قبایلي سیمې په غرونو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان د څانګې غړي نوي بریدونو ته انتظار باسي.
د ژوند رنګونه
نن می طوفان دی اصلی یم د روزګان د ولایت د راود د ولسوالۍ شه.
ها په روزګان ولایت کې د سی مشهور خواړه کوم یو دی؟
مشهور خواړه چې دی دا د لانګ غوښې دی یا کاچای دی؟ نه دی، دا دوا شان د شوق شان دی، په شوق خلک خوري. نه دا کاچای چې خوري خلک په شوق خوري. دا داسته چې د جوارو د وړو نه نه دی، جواري وړو چې میدا کې خلک د باز میلیان او څوک سندوالان راټولېږي، بلې اورور د کاچای سره جوړي، د کاچای خوري، د کاچای ډېر شوکې شې دی په تورو مستو کې. دا غټي
د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړيږي؟
دا دغه کې جوړيږي، دا په داسې حساب کې جوړيږي د دې سا اول تروي مستي اخي، تروي مستي چې دغه کې دا وړه د جواري اخلي، جواري چې وړه کړل خه اساس کړل، بیا دا پر تاوه مونږ تصویر تواس نه مونږ تبخي ورته وای، پر تبخي باندې دا پخېږي. دا چې پاخه کړل داس ګردي ګردي لکه ډوډۍ غونځي، دا نانوایي ډوډۍ غونځي. دا بیا دغه کې میده کې چې میدا کړل ټول شر میدا کړل، بیا په دغه غړی په مستو، په مستو چې غړ کړل په شتر وو مستو غړی انا چې غړ کړل بارای نه کرا کرا پسی دغه سي بارانو انډوالان راټولېږي په کاچوغه خوري. دا یو کاچای دی، دا یو خاص یو میلی شی دی.
دغه خواړه چې کاچای نومیږي دا د سپ ځانګړي وخت کې تاسو په خوي کنار وخت کې مزلو شي په خوي؟
نه، دا په دوبي کې اصلا، دا په دوبي کې ډیره ګرمي، دا په دوبي کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبي کې دا مستي ډیره ښه خوند کوي. نه مستي خلک شلومبې ډیر چي، نه دا وای دا څنګه نه سم دغه نه سم. دا کاچي چې دی خاص یو جلا خوند لري، دا په دوبي دغه کوي، ته دوبي غرمي مال کې دغه کوي چې وای دا ښه خوند لري لپاره خوري. نه د خوند لپاره خلک دغه کوي، په ژمي خاص نه دغه کوي، ولې په ژمي دا مستي یخي یخي نه. دا کاچي دا خاص خوند نه کوي، دا چې دی دا خاص په دوبي باندې دغه کوي، په دوبي باندې خوري.
رهبران زن
پلوشه اچکزای در برنامه رهبران زن. پلوشه اچکزای متولد ولایت بلخ است. او در سال 1377 شامل مکتب متوسطه بوختی مزار شریف شد و بالاخره در سال 1389 دوران لیسه را در یکی از مکاتب مزار شریف به پایان رساند. بانو اچکزای از پوهنتون آریایی ولایت بلخ در رشته علوم سیاسی و دیپلماسی فارغ التحصیل شده است. پلوشه بر رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و خودش نیز در گذشته به عنوان معاون مؤسسه مددرسان DHSA کار کرده و حدود 9 سال به عنوان مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های مخابراتی در بلخ ایفای وظیفه نموده است. خانم اچکزای اکنون به عنوان آگاهی امور سیاسی فعالیت می‌کند و در کنار اینکه عضویت شبکه زنان در کمیته دادخواهی بلخ را دارد، به عنوان دبیر روزنامه آویش نیز کار می کند. این که خانم اچکزاد در رابطه با سهم زنان در امورات اجتماعی به چه باور است بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
سوالتان در کل برمیگرده به مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنان که ما در کل گفته میتونیم که در بلخ خوشبختانه نظر به امنیت که تامین است زنان در امور اجتماعی سیاسی اقتصادی فعالیت‌های زیاد داشته، اما عموما در مراکز شهر بوده. در قرا و قصبات ما نمیتونیم بگوییم که واقعیت چنین فعالیت‌ها هم صورت گرفته است و همچنان روی مشارکت سیاسی گفتیم. در کل در افغانستان مشارکت سیاسی در یک بحران مواجه است، اما بیشتر مشارکت سیاسی زنان و مهمترین مو چالش ها و راکارهایی که در افغانستان در خود مشارکت سیاسی می باشد، تا حال اقسم کدام برنامه که پیگیر باشه با یک استراتژی یا هدف مستحکم آمده باشه نبوده. البته بوده به صورت ضعیفه، اما بیشتر برنامه های مثبتی که در خود مزار شریف صورت گرفته ما داریم. امروز خانم هایی که از لحاظ کمیت و کیفیت یا از لحاظ رهبری و مدیریت در بخش های مختلف اینا ایفای وظیفه میکنه و این پیشرفت شان ما نادیده نمیگیریم، اما با آن هم که نیم پیکر از جامعه هست باید فعالیت های گسترده داشته باشن. از اون نگاه انوزه مدت زمان بکار است که تا به مو مشارکت اصلیشان نیز برسن.
و خانم ها در بلخ با چگونه چالش های مواجه هستند؟ میشه روی عوامل که اینا با چالش مواجه هستند و نمیتونن به زودترین فرصت به اهدافی که در نظر دارن دست بیابن هم صحبت داشته باشین؟
وقت از چالش ها صحبت میکنین، بیایم سر امی خود مشارکت سیاسی زنان که چی تاثیری سر یک حکومتداری خوب می داشته باشه. مشارکت سیاسی زنان در رسته دولتداری یکی از شاخصه های حکومتداری خوب برای ترقی و پیشرفت جامعه همی باشه که از نظر قانون اساسی هم است، قانون بشری هم است و همچنان دموکراسی، که مشارکت زنان در زمینه های مختلف بخصوص در افغانستان یکی از موضوع اساسی می باشه که می تانه افغانستان بالاخره با در نظر داشت مشارکت سیاسی زنان یا اجتماعی یا اقتصادیشان میتونه گامی به طرف توسعه، پیشرفت یا نوسازی بماند. بر غیر از او شاید دچار ناکامیایی شود، چون که با نیم پیکر از جامعه که مردان است نمیتونه پیش بره. و هر کاندیدی که بوده به خاطر مشارکت سیاسی و اجتماعی فرهنگی زنان وعده‌هایی را در زمان مبارزات انتخاباتیشان داده، اما بعد از اینکه اونا در مبارزات برنده شدن اینمی موضوعاتی که برای زنان وعده نموده به عنوان شعار مانده، یعنی عملا صورت نگرفته است.
و در این حال اگر در مورد به فعالیت حقوقی زنان در بحث صحبت داشته باشین که چقدر در راستای احقاق حقوق از اینا کار صورت گرفته و چقدر اینا به محاکم، به سران والی ها و به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دارن تا به مشکلاتشان رسیدگی شود.
در کل گفتم میتونیم تعداد زیاد از خواهران ماست که در بخش های حقوقی و قضایی امروز ایفای وظیفه میکنن و همچنان دفاتر هم یا انجوهای هم در این بین نیز اینا فعالیت هایی دارن که امی خانم هایی که در بخش حقوقی و قضایی از اونا را هم رشد میده. برالویزی ای خانم ها در بین
دکتر رحیمه ترکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان راځي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن ترکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او له کابو 15 کلونو را پدې خوا یې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړي دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکې پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالۍ شوه او د کابو 2 کلونو را پدې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي له آغلې ترکې څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري چې یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه دسې راځي د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې دسې په کم سن باندې واده کې د غو جنجالي زیاتره جنجالونه سیاسي په شورای ولایتي کې سیاریزه و کې غیاوري دل کې یا دلی جنجالي لس دلی له په شورای ولایتي کې او کدلې ال نس کې نور مقامات ته یعنی ریاستو ته مربوط یعنی ارتباط ولري موږ د دوی غږ تر ولرو مقامات پر رسو
دغه تخصص کوم برخه ته مشخص کی د خزودی د ستونزې او د نه خار کې د ستونزې ډېرې خزو په وړاندې ډېر دي کاته فو کې تاسو په دیت
په خار کې خودونه نسته په خار کې دونه مشکلات نسته خو ست زیاتره جنجالونه د خزو سین د میړه سره شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي یعنی مشکل زیاتې وایي راته زیاتره د مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي په ولسوالیو کې
او تاسو ډېرې فعالیتونه د څوکل چ فعالیت لري په بلخ ولایت کې تمره مطرح کاسیه د ښځو په برخه کې مون فعالیت کړی وکیلان یې په ولایتي شورا کې تر دې مخه مو په کوم برخه کې تاسو ډیر فعالیت سره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په غو حساب کوی
چې وکیل نه ومه یعنی ځان مې نه کاندید کړی تر هغه مخکې خو زه دلی په افغانستان کې سیوم یعنی معلمه وم په بکتاش مکتب کې بعد لغه سی بیا یعنی خارج مملکت ته ولاړم د همسایه مملکت ته نو هلته ما خپل رشتې ته بیخي تغییر ورکې یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم هلته مې ویل د نسایه ولادي بخښ مې هلته ویل هلته مې شفخانه درلوده سي هلته د ماجرینو ښځو د فارما خدمت کوي یعنی ماجرین راتله دغه د علاج یعنی تداوی مې کوله زیاتره ځایته معرفي کوله سي غریب کسان هلته ماجر ټول غریب دي یعنی ډیر فلک کدبار زوند لري نور زایو ته معرفي کوله کومک مور سره کوي بیا پرستهغه کې ز نمائنده دي ماجرینو خزو مسیر لغه جس نمائندګي میکوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلمه یا کمستون جس به درلودي راتلمه یعنی هغه ماجرین سیاله ته سبب کډوال سبب دي خواته یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې یعنی ما سم سره خسته سي لغه جې تر دې پورې پر لاري باندې د علاج ما کوي یعنی زیاتره د کډوال سبب نسیر راوستل زبور سره
په ټول دې ډول ویل شو چې تاسو لا پایل څخه تر دمه ټول فعالیت خزو په برخه کې
خزو ځوانانو ته می ډیر زحمت نه استلی دي نو هغه دې پر خدای معلومه
او کبل خلاص کې را شو خبري وکړو چې خزو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمينه مساعده ده
په خار کې خو لیک دې خزي یعنی کولای شي سي خپل مشکلات یا مثال خبري په دفترو کې کار وکړي یا د باندې لکور راوځي کار وکړي مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی خزینه سوی کولای شي بیرون راوځي یا تنه راوځي مکتب ته لاړ شي شونځي ته لاړ شي درس وایي انجونی دا زیاتره د لری نام نه ولسوالۍ کې ایس د انجونو شونځي نه ست سي دوی درس کې وایي د الکانو دستانو د انجونو د نست خزې ډیر ستونزې لري په ولسوالۍ کې
تاسو خاطه دا ونه درلوده چې په خار کې خزو د فعالیت زمينه مساعده ده دغه د فعالیت زمينه خپل خزو ذات مساعده کړي په ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمينه مساعده کړي ته څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي بل حکومت او دولت هم د زمينه ورته مساعده کړي به د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتی وضع سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کوله چې په زدانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کار وکړي خپل مشکلات حل کړي بازار کې کم کار ولري نو د خپل ستونزې ترې واندازي پوری دوی خپل علي
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مساعده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کوم برخه کې ډیر فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه
ډېری خزي د سی په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي لاس کار کوي د باندې راوځي په بازو ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرون را باسي خرڅوي یا وړي لاسي صنایعو سره دوی ډېر د سرسي لري بل په دفترو کې هم کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټول ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې خزي کولای سم را بریات وکي او مدیریت وکي ډېرې د هغه سر ډېر له خزو سره دوی په ارتباط کې دي په غوځایو کې ډېرې دي یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې ستا په اردو کې ستا په امنیت کې ستا زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه مدیریتونه نه یې ورکړي مخه مسات کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو ویل چې ام د خون په صفات مو دنده ترسره کړی چې مقدسه دنده ده، تر دې د مخه په د ډاکټر په صفات هم دنده ترسره کړی خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسؤلیت تاسو پر غاړه ده، او وکیل یې د خلکو اساس یې په ولایتي شورا کې او د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته، د منلو وړ دی، او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوئ؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم، یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی ترې اندازې مې ورته حل کړی ده، یا هغه خبره سی تر دولت پورې رسېدو وړ ما رسولې ده، یعنی لوړو مقاماتو ته مې د دې مشکل ویلی ده. یعنی ډېرې ستونزې دي سي، مشکلات دي په ولسوالیو کې سي، دوی ما ته تلیفوني راته وایي، خپل مشکل راته وایي، سي هغه یعنی سي زموږ په صلاحیت باندې دي هغه مشکل مې ترې اندازې ورته حل کړی.
بیا دا که راته ووایي چې ډېری ستاسو سپارښتنې وړاندیز او غوښتنې ښځو ته څه دي؟
اول خو په ښار کې مې او د ولسوالیو ته مې یعنی ډېره توجه ده. په ښار کې خو خپله ماشاءالله ښځې روشن فکره دي، په دې باندې د دوی سر خلاص ده چې باید خپل اولادونه ولېږي، تعلیم ورباندې وکړي. نو ولسوالیو کې په کلو کې په دالرې پرتو سیمو کې یا مثال خبر چې هغه امنیتي وضع نه ده سمه، یعنی هغه پلرو هغه مندو ته زما دا وینا ده چې باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض ده چې دوی باید وکړي. وخت چې دوی روشن فکره سول خپل مشکل بیا خپله ماله والی سي، یعنی داسې منفي کارو ته دوی لاس نه اچي چې دوی روشن فکره یا تعلیم لري، یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي، دوی منفي کارو ته لاس نه اچي چې دوی به یعنی نشو باندې اخته سي. همثال خبرې نور غیره کارونه دي چې دوی شاخه کارونه دي چې دوی وکړي، له هغو به دوی جلوګیري وسي. زما دا وینا ده و خونده ورونه ده.
په لور په تسیمو کې لا هم په دودیز ډول، په سیمه ییز ډول، په سنتي ډول خلک خپل د ښځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی چې رامنځته کېږي، په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د یو ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خودسرانه سنګسار کړي، همثال د خبرې دوی خودسرانه د دوی پزه پرې کړي، همثال د خبرې غوږ پرې کړي، آزادی بدن قطع کی، نو دا ز د اسلام لاری زدم، یعنی معقول لار نه بولم. باید دوی و مرجو ته ولاړ سي، مراجعه وکي، یا شورای ولایتي ته، یا قضا ته، یا سرندوالي ته، یا نور مقامات ته دوی باید دا اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه د زموږ په منطقه کې داسې دوی خودسرانه تصمیم نیسي. دا ز په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې خودسرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته وخت راکړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته ځیر شو، نو د مینانو بشمیره منظومې او منصوري کیسې ترې راپاتې دي. ځینو عاشقانو د خپلې معشوقې په خاطر ځان وژلی، ځینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، ځینې یې بیا دومره بې وسو چې کلی پرېښی، او ځینې نور یې بیا د لیونتوب تر سرحده رسېدلي وو. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. خو موږ نن د یوه داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان آګرې ایالت ته تللي یو، او هلته مو د رښتینې مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبه زمان به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو،
کله چې د هندستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي. او کچیر کوم بهرنی وګړي هندستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنی ته 300 کیلومتر مزل له دهلی څخه اگری ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپل میرمن لپاره جوړ کړی وو چې له هم دا ودانی د هغوی د ناپایمنې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پانتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وایي چې که په نړۍ کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به یې حتمي اورېدلی وي. دی د تاریخ په اړه وایي:
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانۍ په آگرا کې موقعیت لري. داسې ویل کیږي چې د عیسا شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړی و. خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوې وه. دغه ودانۍ چارې په 1402 میلادي کال کې شروع شوې او په 1450 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبره خدا ده چې دا ټول ودانۍ له مرمر جوړه شوې چې شاوخوا 200 فوټه لوړوالی لري. د تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته په لږی فاصله سره د جمنا سین بهي کڅا موس وبنل لري. هر کال د نړۍ نه په زورګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنگینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گفته چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي:
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توغونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 5 متره لوړه جوړه شوې او ګیر چاپیره لویه چوتره لري چې له سری تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پادشاه لخوا د خپلې ښځې لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل ته چې د خپل ښځه وه، دا یې د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه یې ورسره درلوده، دا یې ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلی له ملګرو سره او مو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپیره دې څه وکتل؟
او موږ چې کله دلته راغلو د تاج محل ګرد چاپیره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي، مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم هغه پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 22 کاله وخت ونیو چې د 20000 کارګرو لخوا د رقم یعنی د نړۍ ډېرو مختلفو انجینرانو، تکړه انجینرانو، تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو او په 20 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو ځینې نمونې لرو چې د غزې څخه ورته راوړل شوي او دلته استعمال شوي دي، د یمن څخه ورته د غلرو عقیق لرو او د ځینې نورو هیوادونو څخه ورته مرجان او شي لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتل څه دي پکې حس کړل؟ دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول و؟
او په خپل دغه ودانۍ کې مکمله ټوله سپینه تیګه کارول شوې ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کېږي، یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپل ودانۍ، چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ، دا ټول مکمل خپل تیګه ده او سړی رښتیا هم تعجب وکړي، حیران شي دا څنګه د سیده تیګې څخه ټول ځای جوړ ده، ټوله ودانۍ د تیګو. پس دا دغه وخت ماهر انجنیرانو، د ماهر مزدوران و کارگر لخوا دسی او شیپ
لیشنو عمومی اغمانوی فکر چل تاثر در تاج محل پارا دی کل چراغلی چه دی حس کرد احساس دلتا چو
طبعا داخو در هرچا در فکر سر در دغسر تراداو لری ما در چخپل راغل مدل تولی دل شوی تاج شا جهان سنگ در خپل میرمان سر دوم را بیکا چه مینه در لده چه در تیگونه یو خکلی ودانه ورته جوده کی او طبعا داغا کار چه زگورم ریختیام دیر خیستا دیر خکلی ودانه دا و ما تر دیر زیاد خواند واخست او دنره دیر سیلانیان ورترازی پزرگون و خلق ورترازی درانگار اتا پا دی مورد که با دی بلن کلنتن یا ماقوله اوه موه پنره که دو رقم دو دلی خلق دی یو آقا دی چی تاج محلی لیدله یو آقا دی چی تاج محلی
دوست باقا دلی که رازی چو دی کتا
دوست خوش بختان آقا دی راقلو لو تاج محل مو لیدلو
لکه چنگه چی تاوی ویدی چی دا دو مینی او سمبولو او دلتا شاه جهان خپل میرمنی تا دومر مینی ورسر لرل چی دی ورطا پتوفا کی ورکا و دی جوڑ که داغی دا مینی پا خاطر باندی دلتا چی داغی کم خلق رازی آیا مینی دی حس کردی دلتا؟
طبعا نو دا خو دستی یا سمبول دا چه پخکاره داول بانده شا جهان خپل میرمانی دا پارا دا مینی پا خاطر جوڑ کرده و یعنی بیکا چه مینی ورطره واجه دستی او شای ورطه پا توفاکی جوڑ پو شتول دا تیگی نجوڑ ده او ډیر لوی پراخ زده
د سیلانیانو مینه د دلته هیڅ کړل
دا به نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم خپل ځان اس کوم طبعا د سیاوي ساس سړی ته ورزي زکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپل نو دا یو د دې نمائندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاه جهان خپل خزل لپاره خپل میرمن لپاره د مینه کې جوړ کړ او د مینه او توفای و نو طبعا هر څوک د سیاوي ساس کوي چې خپل مینه لپاره
اوز ده تاج محل ودانی داخل تزمش همکار وردی دیوی لوی او شهکار ودانی پا داخل کی چیدی؟